باشه ماست.
دیر من استاسخه استاتار فروغ او ردون کتا زمال خواه سلام. ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده تر نه بجو پر پرونی کوي چې د افغانستان د اجرایه ریاست دویم راستیال د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د خپلو څرګندونو دفاع وکړه. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. د افغانستان اجرایه رئیس د سختریزو وسلولو په وړاندې د مبارزې په اړه د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې وکړې. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د شاري بسونو د ترمیم لپاره هندوستان مرسته ورسره کوي. ایران د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولی چې د سعودي عربستان د ملاتړ له کبله په یمن کې د سویو ظلمونو مسؤول دی. د افغانستان اجرائیه رئیس د قاتم لاټر د ماموریت له عمومي قمندان سره د سختریزو وسلوالو او یاغیانو پوړاندې د افغان او بهرنی ځواکونو د پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړې. عبدالله پرون په سپیدار مانی کې له جنرال جان نیکلسن سره وکتل. د اجرائیه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي په دې کتنه کې په افغانستان کې د ټوریزم پوړاندې د مبارزې د پرمختګ په اړه خبرې وسوې. بلخوا د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر هم په یوه اعلامیه کې ویلي په وروستیو کې د افغانستان خاصو ځواکونو او 201 ظفر قلو اردو په خپلو عملیاتو سره په شینډن ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته سخته ضربه ورکړې ده. په اعلامیه کې ویل سوي په دغو عملیاتو کې د ملا سمت په ګډون د وسلوالو طالبانو څو قمندانان وژل سوي دي. د قاتم ملاتړ ماموریت ویلي په شینډن ولسوالۍ کې سوي پوځي عملیات د ژمي پر مهال پر دښمن د دوامدار فشار د هڅو د پایل نشه ده. د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له ټروریزم سره پر مبارزه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې محمد محقق او محمد جواد ظریف په تهران کې سره وکتل او د ټوریزم پر ضد یې د ایران او افغانستان پر زیاتې همکاري ټینګار وکړ. په بیان کې دغه راز راغلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغان اجرائیه ریاست دویم مرستیال د دواړو هیوادونو ترمنځ د پنځګونو کمیټو د کاري بهیر پر چټکتیا هم بحث وکړ. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو د دفاعي، امنیتي، اقتصادي چارو، د اوبو پر مسلې، فرهنګ او کډوالۍ پنځه کمیټې جوړې کړې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د شاري بسونو د ترمیم لپاره هندوستان مرسته ورسره کوي. د ترانسپورت وزارت وایي حکمت الله قوانچ پرون ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د هند او نورو هیوادونو لخوا د مرسته سویو بسونو ډیر شمیر له کاره لویدلي چې اوس به د هند په مرسته بیا فعال سي. د هند په مالي مرسته به 350 بسونه بیا فعال سي. دا بسونه به په مرکز او ولایتونو کې د خلکو له اړتیاو سره سم وکارول سي. د ترانسپورت وزارت ویاند وایي هند دغه راز ژمنه کړې چې د بسونو د ترمیم لپاره به سلګونه افغان ځوانانو ته تخنیکي روزنه ورکوي. په کابل کې د هند سفارت هم ویلي چې د 2 میلیونه او 8,00,000 ډالرو په ارزښت یې د شاري بسونو د ترمیم او د پرزجاتو د برابرولو قراردادونه له افغان چارواکو سره لاسلیک کړي دي. د هند سفارت په خبره کړي بیان کې د افغانستان د پرمختګ لپاره د خپلې همکاري ډاډ څرګند کړي. ایران د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولی چې د سعودي عربستان د ملاتړ له کبله په یمن کې د سویو ظلمونو مسؤول دی. سعودي عربستان په یمن کې د هغه ائتلاف مشري کوي چې د حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي او ایران د دغو یاغیانو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون ویل د ریاض په ملاتړ د سپینې ماڼۍ وروستۍ اعلامیه په څرګنده او له شک پرته په هغه څه کې د امریکا دخالت ثابتوي چې تهران په یمن کې د سعودي عربستان لخوا سوي ظلمونه ګڼي. سپین ماڼۍ د جمعې په ورځ ویلي وه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د تجاوز او له نړیوال قانون څخه د یو مخیزو سرغړونو په وړاندې د سعودي عربستان ملاتړ ته ژمن ده. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې وروسته له هغې چې د سعودي عربستان ځواکونو یو میزایل چې حوثي یاغیانو د ریاض نړیوال هوایي ډګر پر لوري توغولی و شنډ کړ، ریاض پر تهران د مستقیم تجاوز تور ولګاوه. یوه څارونکې ډله وایي په سوریه کې د روسیې د جټ الوتکو په هوایي حملو کې د 21 ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل سوي دي. د دې ډلې په خبره دغه ملکیان د سوریې د ختیځ په هغه کلي کې وژل سوي چې د داعش ډلې لخوا نیول سوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشتر ډله وایي دغه حمله پرون سهار په دایر الزور ولایت کې سوې. دې ډلې تر دې مخکې د وژل سو شمیر 34 یاد کړی و. د دې څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي پرون د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې د نړېدلو ودانیو تر پلټلو وروسته د مړو شمیر زیات سو، خو د ملکیانو د وژل کېدو دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. روسیې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د 2011 نه د کال له مارچ میاشت راهیسې د سوریې په جګړه کې تر 300,000 ډېر کسان وژل سوي دي. د شمالي قفقاز د چچنیا رهبر رمضان قدیروف وایي چې د دې وخت راغلی څو واک پرېږدي. قدیروف د روسیې له رشیا یو تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سو وویل یو وخت زما په څیر خلکو ته د جنگ او د نظم د بیرته راوستلو لپاره اړتیا وه، خو اوس نظم لرو. یو 23 کلن قدیروف واضح ونه ویل چې استعفا کوي، او کرملین هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په 2001 میلادي کال کې چې قدیروف 30 کلن سو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی د چچنیا د ولسمشر په توګه وټاکه. قدیروف وتوانید د 2018 میلادي کال د سپتمبر په انتخاباتو کې بله 15 کلنه دوره هم وګټي. د البانیا جمهور رئیس ایلیر میتا د سربیا یو جنوبي شارګوټي ته چې ډیری اوسیدونکي البانیایان دي، د ورځنی غیر رسمي سفر پرون پیل کړ. ولسمشر میتا پرون په میدویدیا کې له محلي چارواکو سره د کتنې پر مهال وویل د بلګراد او تیرانا ترمنځ د اړیکو نوی پړاو رارسېدلی دی. هغه زیاته کړه خوښ دی چې د همکاري له پیغام سره سیمې ته ورغلی، ځکه د ده په باور موږ د سربیا او البانیا ترمنځ د همکاري په یوه نوي دور کې ژوند کوو. د بالکان حوزې د دغو دوو هیوادونو سربیا او البانیا اړیکې ترینګلې پاتې دي. په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د سربیا پخوانی ولایت کاسوو چې اکثریت اوسیدونکي البانیایان دي په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. دغه اقدام له سربیا او روسیې پرته د 145 هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل سو. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. اور پرونی کې اوریدل چې د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم راستیال محمد محقق د سوریې جګړې د افغانانو د استولو په اړه د خپلو څرګندونو دفاع وکړه.
باز هم میگم همه کسانی که داعش شکست داده دستشان درد نکنه.
افغان حکومت وایي 15 لک وګړي د ژمي پر مهال مهم مرستو ته اړتیا لري. د ملي امنیت پخوانی سلاکار ویلي چې اوسنی حکومت مشروعیت نه لري. دا هم ورته چې مشرانو جرګې د موبایل ټلیفونونو پر مصرفي کارډونو د 10% مالیه فرمان تایید کړ.
په شرط ده چې بلات مخابرات به او مالی وزارت به محصولات د پر پښوک میشتو کې هغه ټکنالوژي چې د مجلس کې وعده کړي هغه برابرۍ او ملت ته اطمینان ورکړي.
د سعودي عربستان ولیعهد د ټوریزم په وړاندې د مبارزې خبره کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سید انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د خپلو څرګندونو دفاع کړې ده. ایران انټرنیشنل ټلویزیون ته په یوه تازه مرکه کې محقق ویلي خبرې د افغانستان په خیر دي او تر پایه پرې درېږي. محمد محقق د افغانانو په شمول د هغو جنګیالیو ستاینه وکړه چې په سوریه کې جنګیږي. بلخوا ښاغلی محقق پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له ټوریزم سره پر مبارزې هم خبرې کړې دي. نور تفصیل د سفی الله ستانکزی په راپور کې.
د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په زیاتو همکاریو ټینګار کړی دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړې ده. دوی دواړو پرون په تهران کې سره کتلي دي. محمد محقق په داسې حال کې د تروریستي ډلو پر ضد د افغانستان او ایران د همکاریو په پراختیا ټینګار کړی چې هغه وړمه ورځ په تهران کې یوې غونډې ته د افغانانو په شمول د هغو جنګیالیو ستاینه وکړه چې په سوریه کې جګړه مخته وړي. په تهران کې د اهل بیت د مینوالو په نوم جوړې شوې غونډې ته د محقق د ویناو یوه برخه.
از همه رزمندگان که در این نبردها تشریک مساعی کردند.
له ټولو جنګیالیو که هغه د عراق او سوریه جنګیالی وي یا یې پوز وي او یا د ایران، افغانستان، پاکستان او نورو ځایونو وي او په دې جګړو کې برخه اخیستې او بریالي شوي، د زړه له کومې ترې مننه کوم.
از اونها صمیمانه تشکر کنم.
تازه ورسته له هغه چې د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د محمد محقق څرګندونو په کور دننه د زینو افغانانو له هغې ډلې د ملي شورا د یو شمېر غړیو توند عکس العملونه وپارول، هغه یو وار بیا له خپلو څرګندونو دفاع کړې ده. محقق له ایران انټرنیشنل ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د هغه څه ننګه کوي چې په تهران کې ویلي دي. هغه له ایران انټرنیشنل سره په مرکه کې ویلي خبرې د هیواد په خیر دي او تر پایه دفاع کوي. د افغان حکومت هیڅ یو ویاند د اجرایه ریاست د دوی مرستیال محمد محقق د جنجال پارونکو څرګندونو په اړه څه ویل نه غواړي. د بهرنیو چارو وزارت بیا څه وخت مخکې یوازې همدومره ویلي چې سوریه ته د جګړو لپاره د افغانانو د استولو مسأله به له ایراني چارواکو سره وڅېړي. خو د ملي شورا دواړه جرګو د اجرایه ریاست د دوی مرستیال په څرګندونو خواشینی ښودلې او هغه یې ناسمې بللې دي. د رپورټونو په اساس د ایران د فاطمیون لښکر په ډله کې چې د سپاهي پاسداران لخوا اداره کیږي زرګونه افغانان هم د سوریې په جګړه کې ښکېل شوي دي.
ومردل چې د افغانستان د اجرایه ریاست دوی مرستیال محمد محقق د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د خپلو څرګندونو دفاع کړې ده. محمد محقق په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي وحدت ګوند افغان حکومت یا هم د خپل افغانان د سوریې جګړې ته نه دی لیږلي، بلکې په دې جګړه کې افغانانو د خپل عقیدې له مخې او په افغانستان کې د داعش د حملو او تاوتریخوالي په ځواب کې ګډون کړی دی. محمد محقق د امریکا غږ آشنا رادیو ته پرون په مرکه کې ویلي
ما د اونجا گفتم که داعش یک پدیده شوم بین المللی هسته و این مسئله را اظهار خوشی کردم که این خلافت خودخواندهشان سقوط کرد و از همه کسایی که در این سقوط داعش سهم گرفته از اونا قدردانی کردم و معالم باز هم میگم همه کسانی که داعش شکست داده دستشان درد نکن.
د اجرایه ریاست دویم مرستیال وی د افغانستان رسمي سیاست لا هم د بشار الاسد حکومت په رسمیت پیژني. پر پرونی کې ولستی وی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک لشکری فاطمیون افغان شیعهګان د ماشونو او پیران کې د دایمي استوګنې د اسنادو په بدل کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ لپاره د سوریه جنگ ته لیږي. تر اوسه د سوریه په جګړه کې د ګڼو افغان ځوانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه ورکول سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سوریه په جګړه کې د افغانانو د ګډون د راپورونو په اړه د څېړنو ژمنه کړې ده. تر اوسه افغان حکومت د محمد محقق د څرګندونو په اړه رسمي تبصره نه ده کړې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وی شاوخوا نیم میلیون بې ځای سوي او راستنه سوي کډوال په ژمي کې لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر په ځینو ولایتونو کې د خپلو مرستو رسولو د لړۍ تر پیل وروسته پرون په کابل کې له دغسې کورنیو سره د مرستو پروګرام پیل کړ. تفصیل له یوسف خان زادران ناوري.
را روان سخ ژمی او سړو د بيځای شو افغانانو د غو پاړه چې لګونډي هیوادونو خپل هیواد ته راستنه شوې دي اندېښنې را پارولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت څېړنې ښیي چې له دغو کورنیو نه شاوخوا نیم میلیون کسان پر روان ژمی کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر استازی فتحیه عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دغو بېوزلو کورنیو ته د نوموړي ادارې د مرستو د پیل په مراسمو کې په نورو مرسته کوونکو ادارو هم د لاس نیوی غږ وکړ.
And the shelter cluster is also led by UNHCR.
دا وی UNHCR د کډوالو لپاره د خیمو بندوبست او نور مرستې کوي، خو په دې برخه کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستې هم مهمې دي. موږ د افغان حکومت سره مرستې او لاس نیوی تجمن یو او لمرستو کوونکو د مرستو مننه کوو. ملګرو ملتونو د افغان حکومت په همغږۍ شاوخوا 300 زره بېوزله کورنیو ته د لومړنیو مرستو رسولو لړۍ 13 میاشت له ځینو زیانمنو ولایتونو پیل کړه. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې دا لړۍ پرانسته چې د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې لس زره کورنۍ به د دغې ادارې لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي. د مرستو په دغې بسته کې هرو کورنۍ ته 200 امریکایي ډالر، کمبلې او ځینې ژمني توکي په نظر کې نیول شوي دي. خو آیا یادې مرستې به د دغو کورنیو ستونزې هوارې کړي؟ څو تنو ښځې چې د مرستو اخیستلو لپاره خپل نوبت ته منتظرې وې ازادي راډیو ته وویل په هیڅ وجه، خو لږ تر لږه دوی ته به د کوټې ګرمولو د ځینو امکاناتو وس ورکړي.
ژمی کې ستا کالی نه دی، پروس کالی خو لای خوی کې خاص مدر ستا کالی په خدا کې شی له لرو خالي زوس په دا شاوخوا باندې په بیه اخم مسوزومه
وسول دا زومه بیګم بچان دا سره پیدل یخنه وایستانه و چې ما ورته یا لګولي وای یا مې هغه کړي وای نه سنځلی وای نه وسم نه وکېدله او اوس دا کو مخکې موږ سره وکړو بخاري ورته واخلو.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وای دا وخت له 1,000,000 ډیر افغانان لخپلو مینو بې ځای دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل د بې ځای شویو او رستنه شویو کډوالو سره اته 10,000 افغان کورنۍ لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
مجموعا در سراسر افغانستان 78,000 فامیل
دی. وی په ټول افغانستان کې اته 10,000 ځانمنې او اړې کورنۍ مشخص شوی چې شمیرې 500,000 ته رسیږي. دوی ته د مرستو لړۍ دلته نن او په ځینو نورو ولایتونو کې مخکې پیل شوی.
بعضې ولایت دیګه
ښاغلی بلخی وای یو ان ایچ سی آر شاوخوا 300,000 او افغان حکومت نږدې 200,000 کسانو ته د مرستو تابع کړی ده. د خبره دا کورنۍ تر دقیقې ارزونې وروسته په نښه شوې چې په وار سره به لوټولو سره مرسته وشي.
د افغانستان مشرانو جرګې د موبایل له کریډیټ کارتونو څخه د 10% مالیه اخیستلو فرمان تایید کړ. د دې جرګې غړو پرون په عمومي غونډه کې وویل که دوی دغه فرمان رد کړي نو حکومت به د بودیجې په تطبیق کې له ستونزو سره مخامخ شي. حدیث پردیس له کابله.
مشرانو جرګه د موبایل کریډیټ کارتونو د 10% مالی اخیستلو د فرمان په تایید سره وایي د دغه فرمان ردیدل به د ملي بودیجې د کسر لامل شي. د مشرانو جرګې غړو د دغه جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید د دغه مالیې د راټولولو لپاره تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې شفاف برېښنایي سیستم رامنځته کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار
په شرط دې چې بلات مخابرات به او مالی وزارت به د محصولاتو لپاره په شپږ میاشتو کې هغه ټکنالوژي چې دلته مجلس کې وعده کړي هغه برابرۍ او ملت ته به اطمینان ورکوي.
د مشرانو جرګې غړو د غشان له مخابراتي شرکتونو او د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت وغوښتل چې د ورځنیو مکالماتو د قیمتونو د کمیدو په برخه کې هڅې وکړي. د خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې یو نیمه میاشت وړاندې ولسی جرګې له کریډیټ کارتونو نه د مالیې د ګرځولو د فرمان پردولو سره ویلي وو له دې وروسته هیڅ څوک مکلف نه دي چې له کریډیټ کارتونو 10% مالیه ورکړي. د ولسی جرګې غړو ویلي وو چې له کریډیټ کارتونو د مالیې د ګرځولو لپاره د یو منظم او شفاف سیستم د موجودیت لامل دا فرمان رد کړ. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د کریډیټ کارتونو نه 10% کې د مالی د ګرځولو د سیستم له شفافیت ډاډ ورکړی وو. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان نجیب ننګیال د مشرانو جرګې له دې اقدام هرکلی کوي. وایي چې دا سیستم به په راتلونکو 4 میاشتو کې جوړ شي.
خبرات وزارت د مشرانو جرګې د محترم استادو لپټیک لڅخه مننه کوي او په زمن کې ژمنه کوي چې پراتونکو 4 میاشتې به د لسټه د مالی سیستم یا د ریئل ټایم منیجمنت سیستم جوړ شي او د 2 میاشتو امتحاني دورې نه وروسته به هغه فعال وسي.
خاغلی ننګیال وایي د دې سیستم په فعالېدو به خلک په دې ډاډه شي چې له کریډیټ کارتونو نه ګرځول شوی مالیات د دولت خزانې ته جمع شوی او دا د خلکو او حکومت دواړو په ګټه ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ملي امنیت پوخوانی سلاکار وایي اوسنۍ حکومت د قانوني فاجعه او سیاسي نمشروعیت سره مخامخ دی. رنگین دات پرسپنتا پرون د ګوندونو د ملي محور او پراختیا غونډې ته وویل دا وخت هیواد په اضطراري حالت کې دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ملي یووالي حکومت مشروعیت د خلکو له رایې سرچینه اخیستې ده. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملي امنیت پخوانی سلاکار وایي د هرې ورځې په تېرېدو په دغه هېواد کې قانون ماتونه ډېریږي. رنګین داد فرس پنتا د یکشنبې په ورځ د ملي محور د ګوندونو او د افغانستان د پراختیا غونډې ته وویل د افغانستان نیمه خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده چې په خبره یې دا د اوسني حکومت د نمشروعیت ښکارندویي کوي.
هغه چې نن د قدرت په راس کې دي خپل مشروعیت د خلکو د رایو په پرتله تر ډېره د نړۍ د سترو هیوادونو په قدرت او اراده کې ګوري. زموږ تمه دا وه چې د خدمت په کولو سره څه سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي خو په واقعیت کې داسې ونه سوه.
له دې وړاندې ځینو نورو ګوندونو او سیاسي څېرو هم د ملي وحدت حکومت په کړنو انتقاد کړی دی. د افغانستان نوی ملي جبهه د سیاسي ګوندونو کور، د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا، د حراست او ثبات شورا، د افغانستان د والیانو انجمن او ځینو نورو سیاسي جریاناتو هم له تېر یو کال راهیسې په ملي وحدت حکومت سخت انتقادونه کړي دي. ناامني، بېوزلي، له هېواده د ځوانانو تېښته، د ګاونډیو هېوادونو مداخلې او قانون ماتونه هغه موارد دي چې د دغو سیاسي جریانونو اندېښنې راپارولې او له امله یې په افغان حکومت انتقادونه کوي. خود ملي وحدت حکومت جواب یې پاړه څه دی؟ د ولسمشر د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما انتظار داریم که جناب دکتر سپانتا قانون اساسی افغانستان رو با دقت مطالعه کنند.
مگتمل رو چه دکتر سپانتا اساسی قانون پر دقیق دول مطالعه کری ده جمهوری ریاست دوره پا حقه کیخ وضاحت لری او ده حکومت مشروعیت هم ده خلق و رای ده
حکومت وحدت ملی برگرفتش تزارای مردم هست.
بلخوا په پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر مولوی عبدالسلام ضعیف وایي د امریکا نظامی ستراتیژیک کاری نه ده او افغانستان له سولې لري کوي.
اول مشکل دا دی چې په افغانستان کې د افغانستان کوم موضوع چې ده دا یو سیاسي موضوع ده او په سیاسي لار او تګلار او په سیاسي ستراتیژي به حل لار ورته پیدا کیږي. متاسفانه چې دغه سیاسي ستراتیژي اوس د نظامی ستراتیژي تابع سره تر څو چې نظامی ستراتیژي په افغانستان کې حاکم وی موږ به د مشکلاتو سره مخ یو او یو سیاسي حل لار به نس پیدا کړل.
د وړاندیز کوي چې سبا ته درسې دوه په هدف باید سوله په یو پروسه بدل شي نه په یو پروژې. د جګړې خیل خواوي باید په یو بل باور وکړي او له موافقې وروسته اجرایي تضمین ورکړل شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی عبدالقیوم سجادي په دې باور دی تر کومه چې مخالف لوري د اختلاف ټکی او ګډ لیدلوري یو له بل سره شریک نه کړي د روانو اختلافونو حل او د سولې ټینګښت ته زمینه برابرېدل به ستونزمنه وي.
او اوس په احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ګلوبل وایسز خبرونه په افغانستان کې د ژورنالستانو لپاره د خرابیدونکي وضعیت په اړه لیکي چې د دې بې امنیتۍ تیره څوکه خبریالانو ته متوجه ده. خبرونه پر شمشاد تلویزیون وسلوال برید او د جمعیت اسلامي د پلویانو په غونډه کې د یو انتحاري برید په ترڅ کې د راه فردا تلویزیون د ژورنالستانو د مرګ ژوبلې د پیښو یادونه کوي او په یو مطلب کې لیکي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې دا ډول حملې اوس عادي شوي دي. ګلوبل وایسز پر شمشاد تلویزیون له حمله وروسته د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز د مشر صدیق صدیقی تبصرې ته چې پر ټویټر پانه په یو پیغام کې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې د پرمختګ ډاډ ورکړی اشاره کوي. ښاغلی صدیقی لیکلی دی چې د رسنیو ازادي په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان تر ټولو با ارزښته لاسته راوړنه ده او هیڅوک یې مخه نشي نیولی. خبرونه لیکي د صدیقی دا وینا رښتیا ده چې د رسنیو ازادي د طالبانو د واکمنۍ له نسکوري وروسته تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده او په دې ترڅ کې ډیرو مسلکي او مدرنو رسنیو تقریبا له صفر څخه کار پیل کړ. خو د خبرونې په وینا د نوموړي دا خبره چې وایي په افغانستان کې د رسنیو د پرمختګ مخه هیڅوک نشي نیولی غلطه ده. ګلوبل وایسز د افغان ژورنالستانو د خوندیتوب د کمیټې د 13 جولای میاشتې هغه راپور د مثال په توګه یادوي چې وایي افغانستان له سوریې وروسته د خبریالانو لپاره دوهم خطرناک هیواد دی. دا کمیټه وایي چې د سږني کال په لومړۍ نیمایي کې د ژورنالستانو په وړاندې د تشدد په پیښو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 15 زیاتوالی راغلی او په دې ترڅ کې 10 ژورنالستان وژل شوي دي. خبرونه لیکي افغان ژورنالستان د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا وهل کیږي او ګواښل کیږي. ګلوبل وایسز پوښتنه کوي آیا ټول را روان کلونه به د افغانستان د رسنیو لپاره خونړی وي؟ د امریکا د پاوز ورځپاڼه سټارز اند سترایپس لیکي په افغانستان کې د امریکا د پاوز ښځینه افسرانې هومره د جنسیتي مسایلو په اړه خبرې نه کوي لکه د جګړې په اړه یې چې کوي. ورځپاڼې په دې اړه په مطلب کې د امریکایي پوځي افسرې جنرال روبن فانټس عکس چاپ کړی. په تصویر کې دا میرمن په داسې حال کې لیدل کیږي چې له نورو ښځینه افسرانو سره خبرې کوي. تورن جنرال رابن فونټس 4 میاشتې مخکې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د امنیت د انتقال د مشترکې قومندانۍ د مشرې په توګه وګمارل شوه. سټارز اند سترایپس د میرمن فونټس له قوله لیکي چې نوموړی وایي د غوث ملاتړ ماموریت له ټولو ستونزو سره سره د بېساري بریالیتوب په درشل کې دی. نوموړی ورځپاڼې ته ویلي له هغې ورځې چې پر دې دنده یې کار پیل کړی په پرله پسې ډول د افغان پوز د بیلابیلو قولی اردوګانو او د زونونو د قومندانۍ قرارګاو ته ځي او همدارس پر هغو پروژو د تفتیش چارې ورلغاړي دي چې امریکا یې تمویلوي. ورځپاڼه لیکي تورن جنرال روبن فونټس له افغان چارواکو سره په منظم ډول لیده کاته کوي. سټارز اند سترایپس لیکي چې د امریکایي افسرې اوس د جګړې په اړه خورا زیاته تجربه او پوهه ترلاسه کړې او په تیره پوهیږي چې پر خپل ځان د بسیاینې تر بریده د افغان پوځیانو لپاره سومره واټن پاتې ده.
د سعودي عربستان والی عهد ګواښ کړی تر هغو به ترورستان تعقیب کړي چې هغوی یې له منځه نیوي وړي. د د سعودي ولی عهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان پرون دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ټوریزم پر ضد د اسلامي هیوادونو د جوړ شوي ائتلاف غړو پکې ګډون کړی و. نور تفصیل له صفی الله استانکزی نه اوري.
د سعودي عربستان ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان په ریاض کې د تروریزم ضد اسلامي اتحاد په غونډه کې وویل تروریزم په تیرو څو کلونو کې په ټول اسلامي هیوادونو کې موجود دی خو پر ضد یې کلکه همغږي نشته. هغه د یادې غونډې په پرانستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په وړاندې باید د دولتونو چارواکي له یو بل سره ښه همغږي ولري. په تیرو کلونو کې زموږ ستاسې ټولو هیوادونو کې تروریزم فعال و. اکثر تروریستي سازمانونه په څو هیوادونو کې فعال دي خو په وړاندې د اسلامي هیوادونو ترمنځ قوي او ځانګړي همغږي نشته او دا هغه څه دي چې نن پای ته رسیږي. ځکه موږ دا اتحاد لرو. څه باندې څلوېښت اسلامي هیوادونه نن یو قوي پیغام ورکوي چې یو ځای سره کار کوي او د یو بل له فعالیتونو د ملاتړ لپاره هڅې همغږي کوي. د تروریزم پر ضد د اسلامي هیوادونو د ائتلاف لومړنۍ غونډه په ریاض کې د اسلامي هیوادونو دفاع وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون وشوه چې پکې څه باندې څلوېښتو هیوادونو برخه اخیستې وه. دا ائتلاف د توندلارو ډلو د تاوتریخوالیو د ختمولو لپاره یو پان اسلامیک بهیر بلل کیږي. د تروریزم ضد ائتلاف په 2015 کال کې د محمد بن سلمان تر څار لاندې اعلان شو او اکثر غړي هغه هیوادونه دي چې اکثریت پکې سنی مذهب اوسیږي. د سعودي عربستان دایمي سیال، شیعه ایران او دوه ملګري سوریه او عراق په دغه ائتلاف کې نه دي شامل. د تروریزم ضد اسلامي هیوادونو ائتلاف لومړنۍ غونډه په داسې حال کې وشوه چې د ایران، عربستان او امریکا لخوا د داعش پر ضد په سوریه او عراق کې څو نړیوالې ډلې جګړه مخته وړي. د ریاض په پرونۍ غونډه کې د افغانستان، مصر، متحده عربي اماراتو، بحرین، یوګاندا، سومالیا، موریتانیا، لبنان، لیبیا، یمن او ترکیه په شمول د څو اسلامي هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه. د دغه ائتلاف سر قمانداني متقاعده پاکستاني جنرال راحل شریف ته ورکړل شوې ده.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به اسمت څاروان راتوي چې په نړۍ کې لرغون پوهان د تاریخي او لرغونو آثارو د پیژندنې او تشخیص لپاره له کومو لارو چارو کار اخلي.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غراز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاوند پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې د دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان من نومیږي لابراتواري معاینې وښوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
زه آغا جان د زابل ولایت د شارصفار ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ورونو زموږ د شارصفار ولسوالۍ کې هیڅ کار حکومت نه دی کړی. یعنی نه پلونه جوړ کړی دي، نه کاریزونه جوړ کړی دي، نه د پلچکو د پلو د دې کار کړی دي. پلوړ په کلو کې موږ د کلو د کاریزو هیڅ کار نه دی کړی. موږ کاریزونه ډېر ډک دي، وچ دي، اوبه نه لري، مچله کړي نه کار نه دی کړی.
خبرکوم او زه دا غوښتنه کوم د افغانستان د وسیم مشران چې دا غدا افغانستان موضوع چې د درې څلور کاله بعد امریکایي وزیر د افغانستان حکومت تغییر پیدا کړي. د افغانستان زموږ سره خطرې د څلور کاله بیا هم د افغانستان ته د خطرې په اړه رسید. افغانستان هر څه چور کړ، بیا هم په چور خطرې او وخت به وي د سرحداتو په څور ول سرحدات قوي کړي. د افغانستان لپاره توپ تیاره په کار ده. دا پاکستان ښکاره او پټ همیشه تصویر چې سب سر کس افغانان د ورځې وژني هېچا مخنیوی نه کوي. افغانان ځکه غواړي، افغانان اوبه غواړي، افغانستان خلک برق غواړي، هېڅ نه لري در په دره دي. یو وخت پاکستان عملي په شروع کړي دي، په هر طریقه باندې وژني. او زموږ د افغانستان مشران هېڅ پلان نه جوړوي. د پاکستان وزیران ته وګوره، هر وخت روان دي. کله ایران ته ځي پلان افغانستان په جوړوي، کله روس ته روان دي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د یو تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرکو یا حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د یو اوسیدونکي شیردل پاسون ستونزه راخسته ده. د هوایي د درقد ولسوالۍ په لسګونو زره نفوس لري او د روغتیایي کلینیکونو شمیر پکې یوازې دوه یا درې دي. د هوایي د روغتون د نشتون له امله د سیمې خلک له سختو کړاوونو سره مخ دي. د دې ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د شیردل پاسون او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف پلټه کې
رورستان هم سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
شردل پاسنه ما په درقت ولسوالۍ وسیدون کوي، د تاخر ولایت.
په درقت ولسوالۍ کې تاسو له کوم ستونزې سره مخ یاست؟
ستونزې خو ډېرې دي. کوم د ستونزې چې ده او ستره ستونزه ده هغه ته صحیح بخش کې ده. دوه درې کلینیک دي، دوه کلینیک ابتدایي په شکل دي چې هلته ډېر هلته خو بېخي هېڅ تعمیر نه لري او مرکز کلینیک دلته تعمیر جوړ کړی دی. دغه کلینیک کولی نه شي د خلکو ستونزه حل کړي. متخصص ډاکټر هلته نشته، متخصص قابله بېخي د شروع بخش کې موږ ډاکټر نه لرو. همیشه خلک د ستونزو سره چې لاس ګریوان دي. دغه سیاتر چې خپل ژوند لاس ورکوي مرکز ته په وخت رسېدلې نه شي. یو سلو شل کیلومتر ته مرکز دا کلینیک لري دی. نو هلته خلک چې ډېر درد وړي او رنج وړي هغه ته د صحیح بخشو کې ده. دا خلک به یولس کالو د دولت سره زیاته ګیله لري. د مرکزي دولت دې خلکو ته هېڅ توجه کړې نه ده.
دغه کلینیکونه چې د نفوذو په تناسب کم دي، ښځو ماشومانو او نورو خلکو ته څومره ستونزې پېښې کړي؟
په هوا کې چې د درې کلینیک جوړ شوي دي، په هوا کې د پنځه زره نفر لپاره جوړ شوي وو. اوس هلته اویا زره نفوس دی. تاسو خپله قضاوت وکړئ چې اویا زره نفوس دغه ټول ډاکټر معاینه کولی شي مرکز کې. په ورځ دوه سوه نارینه مریضان ورته ناست دي، 200 کړي ماشومان، 200 ښځینه ورته ناست دي. تشکیل یې ډېر لږ دی او بل دلته متخصص ډاکټر نه لري. بل دې کلینیک ته په پنځو میاشتو کې یو ځل دوا ورسېږي. ولاس ته بخش موږ متخصص ډاکټر بېخي دوه دقیقې شتون نه لرو، غیر چې دوه قابلیت دي.
ښه، داسې پیښه هم کله شوې چې کوم مریض د روغتیایي خدمتونو د نشتوالي له امله استا ورکړي وي؟
اینی شایدم چې مستقال کې لاستانی سړي په اثر د ولادت په ژوند تلاسه ورکوي. کله چې موږ مرکز سره انتقال وو، مرکز ډیر لري دی او هلته سیند دی. مجبور دي سیند کې او 15000 د سره به کشتي په چې ورکوي. بیا بل لاس سره موټر نشي، 15000 په مرکز د مریض انتقالیږي. نو دا غستون سره ډیر لاسو غیاوانو او که دغه دولت موږ ته توجه د ولس لپاره ونه کړي، نو مرګ میرو مادرام به او د خپل ژوند په تلاسه ورکوي.
تاسو دا ستونزه د تخار ولایت لوالي یا نورو چارواکو سره شریکه کړي؟
سل ظلم دا خبره چارواکو سره شریکه کړي. دا مطبوعات لري دا خبر رسولې ده، والي ته غوړه رسولې ده، د سیاسي امنیت بخښه ده غوړه رسولې ده. دغه په درکت ولسوالۍ کې دغه ستونزه دي. نو دلته مو ته یو لاس بستر روغتون کې تاسو جوړ کړئ. دا خلک لپاره اویا زره نفوس دلته ژوند کوي. دا کولی شي دغه لاس بستر روغتون کې د خپل مشکلات حل کړي. کله چې دا روغتون هم جوړېږي، دته باید دغه تشکیلات هغه کم شي چې د ضرورت یې په نظر کې ونیول شي. خو دوی وعده کړی چې موږ کولی شو د لاس بستر روغتون جوړوو. په دې شپه نه کولی کېږي ونه کولی شو دلته لاس درې رخون دی ایجاد کی
اوس له حکومت سره غواړی
موږ مشتمل د مرکز د مرکز د سردار او محلي ادارو سره مدار د درکټ مسالی کې واقعا دغه ولست دی خپل د دې خاورې بولی دغه یو تذکره لري دغه یو ته رای ورکړی دغه جمهوریت رای ورکړی دغه لپاره یو شپخانه رخون په نظر کې ونی چې دغه مزدور خلک دې درد لیدل دي چې دغه خپل مشکلات حل کړي فقط دغه تقاضا مو ده.
د انصاف پلټکه
د دستون زموږ عام روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د سانګې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال سره شریک کړه. اروال سب د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ یو وسیدونکی په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونو لکموالي شکایت کړه. ستاسو نظر غواړو.
درقد ولسوالۍ د افغانستان د ټولو ولسوالۍ د جملې نه یوه ولسوالۍ ده او دلته ټولو کې مشکلات دلته به هم موجود وي. خو زه په مجموع کې عرض کوم چې د تخار ولایت کې نسبت نورو ډېرو ولایتو ته روغتیایي سهولتونه امکانات ښه موجود دي. په داسې حال کې چې 1,55,222 کسه نفوس لري تخار ولایت، هلته 8 روغتیایي مرکزونه چې شفخانې پکې دي چې د روغتیایي مرکزونه پکې دي هلته فعال دي. د زرکت ولسوالۍ کې درې روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې دوی بي سي او یو سي سي. د هلته څلور تنه ښځینه روغتیایي کارکوونکي چې ډاکټر او قابلې وي دي هغوی هلته کار کوي او خدمات عرضه کوي. د یک شک نشته چې بعضې کلي به داسې وي چې دغه د روغتیایي مرکزونو نه به ډېر لري او هغوی ته وزارت امکانات نشته چې جلا روغتیایي مرکزونه ورته جوړ کړي. نو د دې سره سره وزارت سره ته مفه پلان کې لري چې داسې ولسوالۍ ته دغه کم چې موږ ورته وایو دا د اقل د لسو نه تر شلو پورې بسترونه ولري. امیدوارې چې په دغه ولسوالۍ کې لکه نورې ولسوالۍ د عام خلک د حکومت سره یا د عامې روغتیا د وزارت او د ټیم سره همکار وسي، که د ځای کم وتي هغې کې مرسته وکړي او که نور څه امکانات دغه امنیتي مشکلات پیسې کې هم مرسته وکړي. یو زه به انشاءالله ډېر زر دغه د درکت د خلکو مشکل موږ نه وایو چې موږ ټول د دوی مشکل حل کړی. د دوی مشکلات به د مربوطه روغتیایي موسسې سره چې هلته د عامې روغتیا د وزارت د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت لري هغوی سره به دا خبرې او مشکلات شریک کړم تر څو څنګه کولی شي دغه خلکو ته نسبتا دغه خپل فعالیتونه بهتر او ښه کړي.
اروال صاحب، داسې ویلی شو چې تر اوسه ولې دغې ستونزې ته توجه نه ده شوې؟
توجه شوې ده، توجه شوې، خو ګورئ خلک څه چې غواړي هغه د هغې سوالونو ته جواب ورکول دا ډېر مشکل دی چې په سل په سلو کې وشي. همدا اوس تاسو وګورئ د کابل په مرکز کې ډېر داسې شفخانو کې، په مرکزي شفخانو کې مشکلات شته. د دې مشکلاتو د حل لپاره پلانونه په نظر کې دي. امیدوارې چې د امنیت په ښه کېدو سره او د ټولو ولسوالیو د روغتیایي مشکلاتو د حل لپاره کوم پلانونه چې موږ په نظر کې لرو هغه عملي شي.
د درخت ولسوالۍ هغه کلیوالو سیمو ته هغه عاجل پروګرامونه څه دي؟
ګورئ، موږ دغسې کلو ته چې هغې نفوس ډېر کم وي او هلته روغتیایي مرکزونه نه جوړېږي دوه رقمه پلانونه لرو. یو د روغتیایي پوستو په نامه یو پلان دی چې هغه عملاً تطبیق شوی دی. درکت د ولسوالۍ په ټولو کلو کې موږ روغتیایي رضاکاران لرو. یو بل نسبتا د هغې ته پرمختللی پروګرام دی چې هغه اوس وزارت سره تمام پام کې لري. هغه د روغتیایي ځال یا اشیانې صحي په نامه یو پروګرام دی چې هغې کې قابله او یو روغتیایي رضاکاران په ګډه کار کوي او دا ډېر ګټور تمام شوی. انشاءالله موږ په نظر کې لرو چې دغه روغتیایي ځال هم په دغه ساحو کې جوړ شي.
هروال صاحب، تاسو ډاډ ورکوئ چې دغه ستونزه به کمه شي؟
په اخره کې زه ستاسو لاندې د درکت د ولسوالۍ محترم او غیرتي خلکو ته ډاډ ورکوم چې د عامې روغتیا وزارت او همکاران په دې تړاو فکر کوي او کار کوي. پلانونه لري او امیدوار یو چې د نورو مشکلاتو په خوا کې زموږ روغتیایي مشکلات هم حل شي او د بودجې د کافي درلودلو په وخت کې به انشاءالله دوی ته د دوی د روغتیایي سهولتونو د برابرولو په اړه پوره توجه ولري.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د تخار ولایت د دارقد ولسوالۍ وسیدونکي په سیمه کې شته روغتي مرکزونه خلکو ته کافي نه ګڼي او د عامه روغتي وزارت وایي په دارقد ولسوالۍ کې اوس مهال کلینیکونه شته خو د نفوسو د زیاتوالي له امله کافي نه ګڼل کیږي. دا وزارت ډاډ ورکوي چې د ستونزې د حل لپاره پروګرامونه ترتیب کړي او په عملي کېدو یې هم لاس پورې شوی دی. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره یې قانوني لارې موجودې وسي له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
که دوستانو ته پروگرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هله ومنی ستاسو د لخوا شی په هله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره در تخبروم. د خبرونې په سر کې د یو ورور پیغام ورو چې له هلمند خیره لېږلې دي.
بله السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته له زړه له تل سلامونه وایم. زه عزت الله زلانی له مرکز لشکرګاه ښار نه مې اړیکې نیولې ده. د ازادي رادیو کارکونکو یو جهان مننه کوم چې موږ لپاره خدمت کړی دی او موږ کوم ورکسي عزیزان چې د دې رادیو د لارې پیدا شوي دي دې څخه زیات مننه کوم. د دې سیله وبښتنه لرو چې همداسې د وطن لپاره خدمت وکړي مپوړان شخ پرونه شاوردن کې د الله تمانه عزت الله زلان هلمند
مننه کوم. عزت الله زلان له هلمند ولایت تاسو په خپل پیغام کې د خپل ورک د مونډلو خبره کړې خو د مونډل سوي کس نوم یا ځای مونږ نه شوډلې. هله د چی نور دوستان چې د همدې خبرونه لاله خپل ورک تر سیږي نو د هغه نوم او یا ځای یاد کې څو نور دوستان پوسی او هم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د هغه کس په اړه د ورک پیغام بیا بیا خبر نسی. ورزوی بل دوست چې د له هلمند ولایت پیغام راستولی او په دې پیغام کې د یو کس په اړه معلومات لري چې له دې بیا وورو.
السلام علیکم. زه شاجان د هلمند ولایت نه دلی له سالین خبره کوم. د ورکو اجزانو پروګرام ته زنګ ولی دی یو امید چې ځان د شرامت زی بولی خپل نوم وکیل معرفي کوي. دی وایي چې زه د غزدا کلا د ولایت د کرباغ د سیمې یم د مکور. نو دغه لک وکیل نمیږي داسې کش کش سترګې دي داسې سیستم هم برابر نه دی داسې د لس دولس کالو په عمر باندې به انشاءالله یې د دغه پاک له ماته معلومات شته کې څو کریم زما آواز اوري پر دغه شمارې دي زنګ ووي 0 9 4 2 5 3 5 پہلا السلام علیکم رحمۃ اللہ. سمه اولاد زابل ولایت شاجی ولسوالی څخه مې اړیکه نیولې ده. یو ځوان ده چې لاس کار کوي یو پین لاس کار نه کار کوي چې کوره راکڅوې ده. ما اوس بیلن پنځه میاشتې کېږي له موږ سره وخت تیر کړی ده کې څوک ما زغاوري خپلوان یا مور پلار ما ته په دې شمېر اړیکه ونیسي 0 5 2 5 1 1 9 3 4 نو نه تور جان ده.
دوستانو که تاسو هم په خپلو ورکو پسې ګرځئ نو کولی سي د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو پروګرام ته زنګ ووهئ خپل پیغام راته ووایاست. په ثبتوونکي دستګاه کې مو پیغام ثبتېږي او موږ یې درته خپرو. البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمیرې مو حتما ووایاست څو نور دوستان چې ستاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولی سي تاسو ته زنګ ووهي. قلم او کاغذ راواخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمیرې درسره ولیکئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به هم تاسو هغه پیغامونه ته ورسو چې تاسو خپل اورک پکښل راټوي په کډه به وورو.
زه د شاوادین د غزنی د ولایت مکور د ولسوالۍ د دولنې د تنګې د کلي اوسېدونکی
کړم د ما یو زوی ده د عبدالکریم په نامه دوه کاله او اته میاشتې کېږي چې فرار نادرک ته چې چاته کوم معلومات وي یا د مرګ یا د ژوند په دې شمېره دې ما ته معلومات راکړي. صفر اویا اتیا درې شپېته پنځه سوه نه څلوېښت. وسلام ستاسو د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
هیز عبدالباری د هلمند ولایت خبر کوم. زموږ یو ګران دوست میرزا نمیز ورکړی کچې هر ورور یا درک لري یا معلومات لري موږ ته په همدغه شماره باندې زنګ ووهي. پر اوسه اته اته اتیا شپږ دېرش نه څلوېښت. ازادي راډیو نه ډېره مننه.
د قادس ولسوالۍ مې اړیکه نیولې ده. زما ملګری په نامه د نام اولاده دی. دوې میاشتې کېږي چې د هلمند خوا ته تللی نادرکه دی. نو په دغه لمبر دې ما ته معلومات راکړي صفر اووه صفر دوه یو اتیا صفر یو نه یو. السلام علیکم.
السلام علیکم. بیا هم ظفر الله خوشحال ترین خبره کوم. بیا ما دا ترورې زوی ورک دی که څوک چې که چاته پاتې ما ته دې خامخا په دغه لمبر د مهربانۍ له مخه زنګ ووهي. لمبر دی صفر درې یو صفر اته صفر اووه صفر یو اووه اته نهه صفر. یعنی یو ځلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. د وخت در اکول میو جار مننه کوم. دغام د مشردو کیله
ما ورک عزیز ده شفیق دل صفت نو دو کله مخکې د ما سره د هرات نه اړیکه نیولې وه. خدای دې وکړي ما خپل اواز اوري او ما ته صدق دې لږ شوه عزیزان پروګرام کې خپل پیام پرېږدي.
محترم اوریدونکو د ازادي راډیو زما د انتوني چې نن یې اسدالله عامر یحیاله ښاده د پلار نوم یم لا عبدالواحد د ګلان د ولسوالۍ د سپینکک د کلي اوسېدونکی. بیا نن یې کور د کندهار په لویه ویاله کې د شغلي کور ته پم پم وکړ. د شپږویشتو ورځو راهیسې د خپلې ښځې مدرسې د لاسیانو د جنګونو ولسوالۍ د رسنیو په کلي کې د نازرکه شوی ده. که یې هر څوک په اړه معلومات لري او یا چا لیدلی وي په دغه شمېره کې اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور یو شپږ اته درې اووه اووه. شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا څلور یو شپږ اته درې اووه اووه. دوهمه شماره صفر اویا درې دوه نه یو یو اته پنځه اووه سلام.
زکاریا عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال ده د تقریبا شل کاله کېږي یا یوویشت کاله یا دوهویشت کاله کېږي چې له کوره نادرکه ته راي تنده. جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حکله معلومات وي لطفاً دې همدغه شمېرې ته زنګ ووهي چې زه یې اوس درته تکراروومه. او د جمعه خان کورواله او د جمعه خان اولادونه ټوله و جمعه خان ته سترګې پر لار د شپې سبا کوي. نو زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه.
نن یې محمد عمر ده د خانزاده زوی یم. زما یې د کاکا زوی ده تقریبا د دوه کاله کېږي چې مدرکه شوی ده. نوم یې شاکر الله ده د پیرزاده زوی ده د زابل د خاکیابغان ولسوالۍ اوسېدونکي ده. نو کار چا پیدا کړي له مړ سره زه په دې شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه زره یوویس اووه سوه صفر اووه زره یوویس اووه سوه. بله شماره ده صفر اویا اته اویا یو اویا اته سوه اویا صفر اویا اته اویا یو اویا اته سوه اویا. خپله جایزه ترلاسه کړي. وسلام په احترام.
پنځوس کال عمر لري دا ستا عمر چې لري که هر چا په دغه اړه معلومات کړي نو په دغه شمېره کې صفر اویا
السلام علیکم زنیکب لام د کندهار ولایت د جلیل صالح ستونکم ما پلار استاد کلمه کې د کور ته خنا درا کته وي جګ نری نه پر دې پتنجي کې شین خال دې پر لاس شین خال دې نیمه جو د وای دې د پلان نیمه محمد مصا کال دې هر څوک په پاک معلومات ولې مې سي ټيليفون په جيش مې روز زنګ دې سي پر اګیا درې ساو ننې دې د پینځوس اګیا یو زړه دی عوام سي پر اګیا درې ساو ننې دې د پینځوس اګیا چې لنیو ته کوي چې کته په افغانستان کې کته په بشي وات کې په پامان
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بزلا خبر کم دنگر حاولت د پچرا گام سوال څخه زما یو تر دې چې په نوم د عجب خان د پندل سره د کیږي چې نظر کا شوه دې او که هر چا د معلومات د مهربانه لمخې د نوم سره په وسه و نه نه یو اویا پد پندوس اجش مې لري کولی شي نو تاسو مهربانه ته خبر لري نه وی او سردار دې ورار یو ورارې د سردار په نامه دا غږی او په صحافه دې او که هر چاته په اړه معلومات دې چې بده غشنره موږ سره اړیکه ونیو شنره زړه دې تکرارم چې پر اوسه ونه نه نه یو اویا شپږ پنځوس اویا. السلام علیکم ورحمت الله.
ذلك بلاد الكندار ونتخلص سلطة تماسيا ما يخرج دي جديد دي فلان منهم لادة جلالي أو دا زي منهم أحمد وليدي دار غنداء ولصالي دي كسوش يفعل معلومات لدي كوالي شيء شرماسة دار لنباز لنگ روي ما لنباز دي سفر أبيا هو سرش تنور أسيا يوصل شكوش كتا يا سفر لنباز مدي سفر أبيا ناریا حتی سرلیش او سوا کدورا بیا مننا.
ادلو سلام علیکم زر فرار والا حیات گلستان دا اول سوالی دا چرا دا سلی دا خبر کون جمعز یو را رو رک دی چی دا باران دی دا منال محمد دی دا اقرب دا میاشی دا پنجرشم تاریخ تخه دا کور و تره تا صحیبی تکلیف لری ار و مسلمان ده پاس نه معلومات دی اجا دنی پر سرای په دغه شمیرې دی مستزل بو یې پر اجا څنګه و څنګه درې اته څلور و زه نه باندې به دې راځي چې مستزل غلط په خپل معلومات راځي چې دان محمد دی یې غلط څه دې څه دې د کور وته ده چې تاسو ته څه لګي چار څو ګډه په حالت کوم خپل معلومات دې معلومات راځي په دغه شمیرې دې څه تکرار کړو
السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
ولی السلام علیکم زمانم رحمت الله دی زمای اورور دی چې مخان په نامه دی تدرو کارون رئیس خورک شوی دی چې په دې اړه څه معلومات لري نو پر دغه شمیره دی ماته زنګ وهي سپر اویا دوه ویش سپر درې شپږ درې یو پنځه یو اوس وسلام.
بل السلام علیکم لیوار درګند کندهار ولادت د هر شهر اساس سره پاري کیما زموږ زما د ترلور د چې د څلور کار کې د هلمند ولادت ولیکران د هلمند ولادت لشکره شهر ولیکران د نور سیمو څخه نه درکته وینم نو که د خپل ما زغه او د نور مسلمانان سره په خبري اجدلې نو ډیره مهرباني د مخې زما سره په دې شمه اړه کوي نسی څه پر وسو شپږ درې سو دوه د څو څلور یو ځلې بیا تکرارم څه پر وسه پر شپږ درې څه پر دوه څنګه څه پر څلور دا مشوره ده هر مسلمان ورو ته د انجلی په اړه معلومات لري د مشتري د پرجا شمه اړه کړه څنګه څه پر شرین د لاس کې نور مخنه سم کلی بازارګر کنه ها شات. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړه په خیره زمانو محمد انور د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې مزمره والا کروک دی نن نو سم شپه محمد نیمز د جرلس کال دی شنه کالیا غوس لستر دی سپین چمپلانه پر پښاجه کارلوس مانا ورو دا ویلان اور د دا خپل کوم پښمره سره نو ستمات تماس وینم چې پر واتس اپ ان زوس ګورې شاته ته زوس کوم شپه چې پر آیا یو اچا یو ولس درې څو شپه راځه.
السلام علیکم محمد رحیم رحیم استم
د خیرخانی خبرې کوم. زما زوی نوم محمد عادل ده، یو کال شوی ده که ورک ده. چا که پته وي او معلوم وي یا کوم ځای کې ولیده، په دې شماره کې زنګ والی، ثواب و اجر ثواب و اجر نصیب وشي. زما نمبر ده 0992 4 3 8 مننه. یو جوان در اودی آزادی.
السلام علیکم دور خو ځانو او دوم کارکون ته السلام علیکم. بیا هم زما له پرې زیرکی چنینه د دونی دا څنګه شرکاو کی تورث دی. بیا هم را ازادي راډو په مې یو غني دا خبر لار رسم شمیره کی دا اعلان کو. خدای خبر چې څوک په خبرې بیا هم څوک زمو په اجزار لري یا چا خو دا کړی یا دا ما ځان زون نو مهرباني دې په دا رسم دې خامخا زنګ راته وي. شمیره دا 0 3 1 0 0 1 0 یعنی یو ځل بیا هم وایم 0 3 1 0 0 1 0 0 دا وخت راکوي دی ود نیمه نه کو کدی نه شو ډیر وخت انشاء الله سړي راځي. بله
السلام علیکم. د مغل خلواکین د هرات می اړیکه نیولې. یو ورځ عزیز لارم پنسته عبد الله دی د پروش کال د څو پر وخت د کندهار وخاته تللی. عمر یې 80 دی. څو په دغه باندې کې معلومات لري په دا لمبا دې مو تر اړیکه نیولې څو پر و
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم رخسان ده، زابل ولایت شاجی ولسوالی. ما یزید ورکته نبیل انمیگی دی لسو کلو ده دا شپای مشکی شو ورکته کله به نه دی لا په نشه کې ځات شته معلومات په دغه نمبر دی زنګوي 0 3 0 0 9 0 3 2 0 2 2. والسلام.
زه عبید الله رحماني غایزم د تیم د بلوچستان کوټي خانوزی سره خبره کوم. د ازادي رادیو سیوانه نه مننه کوم. ورجان زما دا پیغام د ریکارډو مخه مخه نشر ک لکه کوم زمر اور کازی سی دی د جمع خانه کازی دی د غنی جان په نامش بلزوی نه لدی. نو که غنی په خپل زما आवाज اوري یا بل مسلمان رو د غنی پاک معلومات لري د جمع خانه کازی دی ماته پر دا نمبر باندې ټلیفون راو کی مل بډیر جاز دی خوشاله سوز. ما ټلیفون نمبر دی 0 3 1 5 8 0 1 0 1 و د پیغام د نشریدو فیله. والسلام.
السلام علیکم قدرت الله قدردان یم د هلمند ولایت څخه یم. زما یو انډیوال ورکسي خدای دې وکړي چې زما پیغام تر ازادي راډیو ته ورسیږي. زما یو انډیوال ورکسي چې د عبد الله خلکی په نامه دی خپل سیرنی دې تر لاسه کار ور مسلمان ساته وي. زما دغه شمیره ده هر یو چې مور معلم ني یان دې دغه شمیره د ماته د ځنګ وي 0 3 0 2 4 5 1 0 1. شمیره بیا یو ځل بیا تکراروم 0 3 0 2 5 1 0 1. کار ته پاته یې دغه مشکل دی ته حل کې نو تاسو شخص وخت لا سامان.
زه اجي عبدالقیم اسدزی د سپین بولدک سره په تماس کې یم. زما یو بچی ورته 3 کال کېږي. نوم یې بارام دی. تقریبا اوس نو د اولس کال دی. د اولس کال دی په رنگ سور بخوند دی. 3 کال کېږي چې د کور سره نظر کې سوی دی. بیا د یو افغاني معلومات ما له چا نه راکړی د خدای د رضا لپاره که د بارام په عقل چاته معلومات یې دا اعلان دی په خپل اوري. تکبان دولس کال د درې کال کېږي نو د خدای تر زاده پاره پر دا غشمرو باندې زمر سره تماس ونه شي اوله شمره زما د شي پر اویا دواویا دیرش یو سلو څلور دیرش دوه شمره د شي پر اویا دیرش نسل ویر پنځه سوه اووه شپېته هر مسلمان وکړه اعلان اوري اور سرای اور معلمې د خدای د رضا لپاره د خدای شمیرو باندې مرسته تماس تماس ونه شي.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پریښو او کچیرې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځئ نو ازادي راډیو ته نور پیغامونه هم پریږدي موږ خامخا درته خپرو او د خپلو دوستانو نشانې پکښې وایست. یو ځل بیا د دې خپرونې د پیغامونو د تنظیمولو په برخه کې د خپل همکار تای روشان له مرستې څخه مننه کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.